د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام نه میومنی یو شمیر ځوانان وای د ژمی پر رسیدلو سره دا چې د پخا په چیر د ژمنې او زده کړو زمينه ورته برابر نه ده او وزګار په کور ناست دي د مسلې د دوی زړه تنګي څو برابر ورزیاته کړې ده.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصلې یعنی ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځانته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی اوړی او منی. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي.
ځینې نور بیا د خپګان پر ځای ژوند ته د دوام ورکول لپاره هلې ځلې کوي.
په دې حالت کې ما خلګم زیات در کړلو، د هغوی لپاره مې خپل فکر کې اوس را جوړ کړم. موږ باید د خلکو لپاره یو څه وکړو. دا مې ومنل چې دا زموږ وطن ده، موږ به دلته اوسو.
نن امدا موضوع چیرون ملتی هم وکری قدر من اردن کو دی اکثر ځوانانو په خبره د کال هر موسم ځان ته خپل ښکلا لري. خدا ښکلا هغه وخت نور هم زیاتې دلی شي چې په خبره ژوند دی لکه څنګه یې چې غواړي مخکې لاړ شي. اوس چې ژمی په راتلو دی یو شمیر ځوانان وایي چې له یوې خوا خو آسمان وریځ، هوا تیاره او سړه وي، دوی د یخنۍ له وجې اړ دي چې ډېر وخت په کور پاتې شي. بل دا چې له کوره بهر هم کوم داسې مصروفیت نه لري چې ورته تفریح شي، دوی ورځ تر بلې مړاوي کوي. او راتلونکي ته هم دا چې طالبان په خپلو بندیزونو کلک ولاړ دي، دوی ته د زده کړو او کار زمینه نه برابروي، کومه هیله نه لري. په دې وروسته غږیږو په پایل کې د کابل اوسیدونکو لپاره ما د ژمي د موسم په اړه راته وایي.
زمي سره مې څه نه لګيږي، لار اړخ دي، دې له دې خړې هوا سره، له یخ سره یې سي څوک بیرون نسي وتلی، له دغو ټولو سره یې، دودونو سره، مرستیاو سره، بخي د سي فضا را ته خسته کړه ښکاري کې ان تر پسرلي پورې، وروسته له پسرلي نه بیا څه هوا خسي، بیا ان تر منی پورې څه دې ته تشویش نیولې. مال دونه وخت تیر شو، دا بیا زمای را رسیږي. ټول نه غړي وري مزام وانه په مغه چورتونو کې سي تیری تینو کسانو خوښيږي. بیا هم دا شخصي نظر دی چې څوک وایي چې مانه خوښیږي، ولې ځینې کسان چې له وړي نه ډېر علاقه له زمین سره لري، چې دوی ګرځېږي په واورو کې یا برف جنګي وکړي یا هم لاړ سي لري ولایتونو ته د خپلوانو کره وګرځي. خو شخصا ما ته هېڅ خوند نه راکوي چې په زمین کې بیا چې په کور کې واوسي، بېخي نفس دی او چا په تنګیږي، زړه یې په تنګیږي. باید حواس کوو سي لمر همداسې خپل وړی د دې ښکارندوی هم کوي چې ټول حد اقل که نور څه نه وي، هغه ماشومان چې مکتبونو ته ځي لارې پرې ښایسته یي.
هغه ځوانان چې اوس د طالبانو په نظام کې هم کار کولی شي، بیا ژمی د پخوا په څیر ځان ته د استراحت ښه موقع ګڼي. فاطمه ژوند سره په دې اړه غږېدلی یو.
زمی سده دا د استراحت لپاره ښه موسم دی، ځکه رسختي کې انسان پکې راحت دی. او یوه رسختي ده د کارګرو خلکو لپاره، د متعلمینو لپاره. او منه بیا لږ که زه له خپله شخصي نظره، له خپله ژونده ووایم، نو منه بیا په ښارونو کې لږ ښه یي، خو په اطرافونو کې بیا لږ ستونزمن یي، ځکه اکثره خلک تشویش له ځمې لري سي آیا چه به ولري که به نه ولري سي. زما ځکه افغانستان خو زندګي لږ سخته ده، نو منه یم سخت موسم ده، از ما اصلا منه نه خوښیږي، خو زما یم بیا خوښ ده شو موسم.
خو هغه ځوانان چې له درې کلونو را په دې خوا اوزګاره شوي وایي دې موضوع د کال د څلورو موسمونو خوند هم ورنه اخیستی دی. میرویس زازای چې اوس په پاکستان کې اوسیږي په دې اړه وایي.
هر کال د ژمی پر رسیدو سره به کا ځینې ځوانان محصلین ول کده پونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ول هغه به په آمادګۍ باندې بوخت ول په کورسونو کې. او هغه ځوانان چې دندې لرلې هغه ګرمو ولایتونو ته د ملګرو سره په چکر تلل. اکثرا د مشرقي ولایتونو د چکر لپاره ډیر نامتول، هغه د مایو پړل لپاره بتلل، حداقل یو تفریح او فری وخت کې به ځان ته د ساتری یو وخت جوړو. ولی متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا ځوانان اوس په هر کور کې، په هر کلي کې، په هر کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کې چې څنګه له هېواد ووځي. یعنی په ټوله کې هغه د هېواد سره د مینې یا هغه د پرمختګ او د تعلیم او تحصیل روحیه په ټوله کې په ځوانانو کې له منځه تللې ده. یو لوی لامل دام کېدلی شي چې یو کور کې خویندې له درس او تعلیم محرومې دي، هم ورونه درس ته ځي، په همدې اساس باندې ډېری ځوانان له هېواده په تېښتې دي. د پخوا په پرتله هېڅ راتلونکي ته کومه هیله مندي او کوم پلان او کوم لیدلوری نه لري چې دوی راتلونکي کې څه وکړي. داسې یو ډول مایوسۍ نیولې دي او فکر کوي چې درې کاله مخکې چې کوم څه ترلاسه کړي وو، لاړل، یوازې اوس هر څه د ملا په لاس کې دي.
بله، کله ځان را توې تاسو د جمهوریت پر وخت کله به دغه وخت کې د سم کول د ځان د بوختیا لپاره، د ځان د مصرفیت لپاره کله وا سړې دلنو ډیر سړی دي ته تم کیږي چې باید په کور کې اوسي، دغه وخت د سرګرمۍ لپاره سړي ځان ته برابرول سم کول.
افغانستان داس یو هیواد دی چې څلور فصل یعنی ډیر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. په ژمي کې کارانو به د رخصتۍ په وخت کې یا هغه وخت کې له وظیفې او له نورو مصروفیتونو نه به ذهنن آرام وو. بیا به سره پلان تلل چې لاړ شو لغمان او ننګرهار ته د میو خوړلو لپاره، بیا هلته لاړ شو کباب وخورو، یو چکر وو، یا هم د واورې ورېدو په وخت کې یو آزادې فضا ته به لاړلو، هغه د واورې جنګ یا برجنګي چې ورته وایي هغه به مو کول. یعنی په ټوله کې ژوند ته یو دلګرمي وه، یوه هیله وه، یو مستي وه ژوند کې. ولی اوس له بده مرغه د اوسنیو حاکمانو پر اتاق سره دغه هر څه په وطن کې مړاوي شوي دي.
تاسو څومره تمه لرئ چې یوه ورځ به بیرته د ځوانانو په همغه ډول باندې لکه پخوا چې د کال هر موسم ته بېلې آمادګۍ نیولې، بیا به ځوانان هغه که منی که ژمی دي ته به ځانګړې تیاری نیسي، څومره امید لرئ چې بیا به هغسې یو ورځې ته ورسیږو؟
امید خو ډېر لرو، ځکه دا حالات تل تر تله نه پاتې کېږي. یوه ورځ به ولچونو کې هغه شعور پیدا کېږي چې بالاخره دا خلک ونه مني، یا به خلک راپاڅېږي د عمومي قیام په شکل باندې. بیرته به هغه حالات داسې یو اړ تاړي چې هر څوک پکې خپل واضح حق ولري، یو داسې واکدار حاکم واوسي چې هر انسان ته د انسان په صفات باندې خپل حقوق ورسیږي. دا حالت به داسې نه پاتې کېږي. یوه ورځ به دا خلک تر پوهاوي رسیږي، دا د جهل تیارې به له منځه وړي، بېرته به د وطن د آبادۍ هیلې راژوندۍ
کړي. یو څه چې اوس ویل کېږي، البته د حاکم نظام لخوا چې د افغانستان په ولایتو کې آرامي ده، هر څوک کولی سي چکر ته لاړ سي، خپل وخت خوښ تیر کړي. تاسو څه فکر کوئ، آیا خلک کولی سي هر ولایت ته لاړ سي خپل چکر ووهي؟ چکر یوازې په دې کېږي چې هلته آرامي واوسي، او که نور څه ته هم ضرورت شته چې سړی د چکر وهلو لپاره په تېره بیا ځوانه طبقه هغه په لاس کې ولري؟
د عامو خلکو په ذهنونو کې یو لوی ابهام دا دی چې اوس وایي امنیت دی، خو خبر نه دي چې دغه امنیت چې اوس شته دا چا خراب کړی و. او اوسنۍ آرامي داسې ده لکه یو ژوندیو مړو هدیره. په حقیقت کې اوس انسانان په افغانستان کې کورنۍ او هر هغه څوک چې ګرځي شاوخوا ولایتونو کې دسې خاص بل څه لري نه، او دا یو فرصت بولي چې حداقل هغه دسې اکثریت فیصدي کسان داسې دي چې حتی خپل ولایتونه نه دي لیدلي، چې کور کلی څنګه دی، کوم خپلوان په ولایتونو کې دي، چېرته دي، څه دي، څه په څه کې دي، له دې نه دي خبر. او یوازې داسې لکه د روباټ په شکل یا هغه انسانان چې یوازې صافه چلیږي او ژوندي دي، ژوند نه کوي. دا مهمه نه ده چې آرامي ده او هر ولایت ته، د هېواد هر پوینټ ته، هر ګوټ ته انسان تللی شي. بې خبره له دې چې په ځوانانو باندې موسیقي بنده ده، موسیقي ورته حرامه ګڼل کېږي. انسان خپله فردي ازادي نه لري. د یو ځوان د لباس په اغوستلو، د ویښتو او د ږیرې او د ګرځېدا په هغه کې، په هر څو قدمۍ کې طالب دی، دوی د هر څه واکدار ګرځېدلی. بنان انسان آزاد پیدا شوی او تر ډېره حده پورې خپلې ازادۍ ته اړتیا لري. نه دا چې په ټوله کې سړی وایي چې په هر اړخ کې باید ازادۍ، نه. هغه څه چې انسان تر ازادۍ پورې تړلی دي په فردي شکل باندې، په ټولنیز شکل باندې، هغه ازادي باید په بشپړ توګه په خپل اختیار کې ولري.
ځاځی صاحب، په آخر کې به ځوانانو ته تاسو پیغام ولرو، هغه چې په افغانستان کې دم ګړی اوسیږي او له دوی نه د ژوند ستونزو حتی د کال هغه څلور فصلونه هیر کړي دي، تاسو به دوی ته څه پیغام لري؟
زه فکر کوم انسانان که هر کله چې په ژوند کې ستونزې راځي، یوازینی د حل لاره دا نه ده چې هغه فضا او هغه ماحول انسان پرېږدي او یو بلې خواته لاړ شي تر څو د ژوند لارې چارې او ارمانونه پوره کړي یا حداقل یوې نسبي ارامۍ ته ورسیږي. په هر حالت کې باید انسان استقامت ولري، باید مقاومت وکړي او خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوه ورځ به دا تیارې رڼا کېږي، یوه ورځ به بېرته هغه وخت راځي چې د همدې ځوانانو په هڅو باندې، د همدې ځوانانو په مبارزې باندې دا هر څه به بېرته سمېږي. هڅه باید دا وشي چې اوس هم د پخوا په څېر که څه هم هغه روحیه او هغه ذهنیت نه دی پاتې، ولې باید خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته دوام ورکړي تر څو بیا په راتلونکي کې نه دا وخت راګرځي نه دا فرصت بیا لري. اوس طبیعي ده چې یو بد حالت راغلی، یو خپه څپه هیواد لګېدلې ده، اما دا به له منځه سي. خو دوی باید هیڅکله د ناامیدۍ هېڅ ټریننګ دي چې د دوی ذهن او وجود ونیسي او ټول بالاخره په تېښته کې واوسي، ځکه هیواد بې له ځوانانو نه کېږي. ځوانان له هېواده چې هرې خواته لاړ شي، له خپل هېواده پرته بل چېرته نه شي آبادېدلی.
بله، ډېر زیاته مننه زازای صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه را په دې خوا نجونې بیا ډېرې له ستونزو او رواني فشار سره مخ دي، ځکه دوی لیک لوست او کار نشي کولی. د وردګو له اوسیدونکې مارینا سره مې په دې اړه مرکه کړې. په ګاډۍ سره اور
مخ کې وختو کې خصوصا نوم د دې مو په کورنۍ کې چې مثلا بعضې ځوانان وو، نو کله کوم څوک په چې په اتراپو کې وو، هغه به چې کله جمع شو رخصتۍ بشول، نو مکتبونه به رخصت شول، زیاتره به مثلا دلته او کابل ته تلل د کورسو لپاره، مثلا چې آمادګي کانکور وو یا مثلا انګلیسي کورسونه وو، یا هغه به راول د جمع دلته خپل درسو ته به ادامه ورکړل. یعنی دا ترتیبات به وو، خو اوس سړه په سړه ده.
یعنی اوس افغان ځوانانو ته زمې وړې منې پسرلای ټول یو ډول دي،
ټول یو رقم ده. دی ورته بالکل په افغانستان کې ژوند ورته ناشون نه دی. یعنی چې وته ځوان ته ووایي چې درس ووایي، حتمن به آینده ولري. ویي چې په افغانستان کې هیڅ آینده نه لري، درس کار څومره زحمت وباسي، زحمت هم بې ځایه دی.
اوس خو له دې وروسته هوا سړیږي، بیرون هم دوی نه ګرځي هلکان. البته تاسو خپله په کور کې ځوانان لري، خپلوان لري، دغه وخت کې دوی په څه باندې بوخت دي؟ څه کوي د کال په دغه موسم کې چې هوا د سړیدل خواته روانه ده؟
ځوانان مثلا د موږ کورنۍ، خب کوم ځوانان چې لرو، هغه هم د خپل د مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، چې ما خپل مشکلات حل کو بشارهګان کوي، یو کار ورته پیدا شي، مثلا که هر رقم ته کار وي. نو ما درته وویل چې درس نه، خو بیخی د ځوان طبقه لاس اخیستلی، یعنی درس ته هیڅ امید نشته. دی یک ښځې خو اسې پرېده نارینه هم درته ښایم چې هیڅ امید د درس نه لري، چې ووایي موږ درس ووایي او آینده به ولرو. نو یا په کور کې اعصاب خرابي، یا په کور کې د پلار و مور سره جنجال، یعنی بالاخره دوته ټول مجبور شوي دي.
او هم دغه دم ګړۍ کله ځان کې سره ته وکي په کور کې د څه مصروفیت درته برابر کړی، له درې کلونه زیاته موده سوه چې تاسو خو له درس نه هم راګرځول شوي یستئ، کار هم نشته، بیرونم آزاد نگرځی را توی وستی او پسری دو دو پا ما خبره دروازی نور دی کوتو پوری دی په څه باندې مصروف یې څه کوي؟
یعنی واقعا درې کاله کېږي چې د مخ باندې د زده کړو دروازې تړل شوي دي. یعنی د درې کاله په موږ باندې داسې تېر شوي دي لکه دېرش کاله، موږ دېرش کاله عمر یعنی خاورې شوی دی. شخصا د ما خپله چې حالت درته وښیم، د ما خپله روحي رواني حالت هېڅ ښه نه دی. یعنی په کور کې همیشه، یعنی موږ دومره ګوشهګیره شوي یو چې یعنی موږ لکه بیرون ته چې یوه ورځ هم کومه ورځ هم وځو، موږ یعنی فکر کوچي دغه انسانان موږ خوري، ځکه چې موږ کورس ته نه پرېښول کېږي، لکه موږ پوهنتون ته نشو تللی، موږ مکتب ته نشو تللی. او فعلا زه خپله په کور کې هېڅ کوم داسې مصروفیت هم نه لرم، ټوله ورځ بېکاره ناست. مثلا که ډېر کوم هغه وکړم، هغه لاسي کار ته مخه کړم چې هغه ماته هېڅ په درد نه خوري. دغسه یعنی موږ چې غوښتل کوم شي نه چې موږ ورسه آینده جوړه شي، هغه درس ویل بود، یعنی هغه شان موږ ته هېڅ په درد نه خوري. یعنی باور وکړئ زه دومره په تنګ کېږم، بعضي وخت یعنی د شپې شپې زه بام ته ووځم، یعنی د ما دومره زړه په تنګ شي، یعنی چې بالاخره به د موږ د ژوند حالات څه کې گیزه د ځان پاره هم دومره تشویش نکم نکده ما چې کشر مدری خورګان دي چې یوه د قندار ته مسئله ده یوه د کابل ته مسئله ده یوه د پروان ته مسئله ده نو باور وکړه چې دومره زحمتونه یې استلې دي دومره زحمتونه یې استلې دي چې هغه یو کار به ځان نه قرنطین کړی وو د پاره دومره درس ویل لري چې هغه یعنی د کابل پانتون ته کامیابیدل ډیر مشکل ده کنه نو هغه زحمتونه دی خارج ول دی هغه هیلی او میتول نم دغه وو چې هغه درس وی یا پاینده کې دغه یو شخصیت جوړ شي خپل وطن لپاره خدمت وکړه خو هیڅ اوس په کورو کې ناشې دي ټولې
لدغه وخت نه څه ډول ګټه واخیستل سي دي تاسو په فکر باندې چې کله وضعیت سمیږي بیا مکتبونه د نجونو پر مخ خلاصيږي دوی یو لاسته راوړنه ولري دغه وخت نه څه ډول استفاده وسی
کومه ځه پر خو چې زه پیګم بعضی په هنتون نه دي چې آنلاین زده کړی ورکوي نو لکه مثلا څه رقم چې د ما خورانو داسې لکه هغه چې دي هر څومره چې نامیده شوی دي خو بیا با په سر دومره نامیده یې خپل درسته مخه کړی دا یعنی مثلا خپل درسونه آنلاین یا یو کوشش که همه غره کم تا خیر غره کم تا خونه که گی خب یا هم خپل درسونه یا اینو دی چلو خواهندو نمی هم دا غهیل دا اگه که زوانان دی مثلا زوانان رو نده خواهندو نمی چی خپل درسو تا دیدامه ورد که که در ملک پا درس بانده جور نشی همو خپل درس نه یعنی خپل دی خواهشات کمی هیلی چلی رو دوغو نشاتا شونو ټول نسل به مفتای نه خواسته تابا تابا شي
تاسو خپل خویندونه یادونه وکړه چې دوی د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په زده کړو باندې بوختي وي او زده کړې په نیم کې پاتې شولې دوی اوس په کور کې هغه زده کړې تعقیبوي ک نه وایي
تعقیبوي د آنلاین په انټرنټ چې کوم چې د خارجيان موسسو له طرف نه ورته مثلا کوم زده کړې ورکول کیږي چې آنلاین زند یا یو او نه پیګم یو د نور په انټرنټ دی خو د طریقې خپل زده کړې مخکې بیا یې خو بدبختانه چې د ما د کندار خور مسئله چې هغه سګ نه کال داد تیب نه فارغ وای دی خو دونه وخت زایش هغه چې د غورز ویني کوم همسفیان چې دغه فارغي ګپراتلن کې سومیاشت کې نو دا درې میاشتې مخکې هغه تجارت چې زما سګ کال تیم نه فارغه دلای
زما معمولا د سورازي وی چې یو ډول تیاروي اسمان وریز وی کله ووري او کله هم د سی وضعیت وی چې هغه په خبره زړه تنگ ورزی وی اوس چې هغه د پسرلی زړه تنگیم د زمي له زړه تنگی سره یو ځای سي چې ټول عمر انجونې په کور باندې دي دغه لته څومره نور مشکلات زیاتې دلای سي د کورنۍ د غړو ترمنځ د ځوانانو ترمنځ
او بالکل مشکلات ډیر جوړی کې واقعا مخکې مخکې بچي که ځبې وي کبه ورکی وکاله کون به کنجونې به دای مثلا څوک بتل په خپل دار سیار څوک مثلا پانتون او کورس ورځي تل ته خبره اوسنه په کور کې مثلا جنگ او جنجال مثلا په ډیره وړه خبره لانجه پورته شي یعنی ځکه چې ټول به حوصله شوی دي یعنی د وطن حالت واقعا هم چې د مغټان غوسه چې د وړو د تحمل نه وته لیدي یعنی
بل اخره څه پلان لري دا وضعیت کم دسی دوام وکړه دزمې بتیر سی پسر لای براسی بیا بام مکتبونه هم دسی باند وی پانتون با باند وی تاسو له ځان سره کوم پلان لري
واقعا هم چې رښتیا هم د خبره ده چې هر پسرلی ته د موږ امید ده چې کاش کی په دوه یو سالي نظام کې دومره اصلاحات راشي چې یعنی حداقل جنو ته د استقر اجازه ورکړل شي خو بیا هم هر څه چې هر پسر لای موږ نه امیده کی ګو نه امیدی پس نه امیدی خو په داسې حالت کې چې په ټول وطن باندې سی حال وی او جنو ته به هر وطن اجازه هم نوی ځکه په دو باندې شت تاسو پوی وای چې جنو په مخ باندې حتی اری و بورسیه ترل شوی ده حتی د میدان هوایی نن جنو ګرځول شوی دي نو د دوه پړه به موږ سره کوم پلان ونیسو
یوازینی لار امداد چې تاسو په تمه چې افغانستان کې نظام بدل سی او د ښځو حق ورکړی سی
بالکل یوازینی لار امداد چې موږ امداد ته په تمه یو چې د ښځو حق ورکړ شي او جنو باندې د زده کړو دروازې بیرته خلاص شي
بله یعنی اوسنی نظام نه تاسو تمه نه لري چې دوی به د خپل بندیزونه بیرته واخلي د ښځو پر وړاندې به نرمښت غوره کړي
زه خو که څه هم خلک دوته ډېر امیدوار و خصوصا موله کې چې کله جمهوریت سقوط شوی و نو خلک ډېر امیدوار و چې نه اوس نه حالت طالبان فرق کړی دی خو زه هیڅ وخت دغو خلکو نه د امید نه لرم ځکه چې دغه ډېر شاته پاتې خلک دي او د دو پلارونه و اجداد بېسواده و او مثلا هیڅ وخت د ښځې نشي لوستلی نو زه هیڅ وخت دونه تمه نه لرم موږ چې یو مثلا زه منتظر خصوصا هم زه یعنی ټول انجونی منتظر دو ته یو چې یو ورځ په خیر دغه حکومت سقوط وکړي او بیرته جمهوریت شي او هر څه نورمال شي
یعنی د دوی په شتون کې تاسو دا شونې نه ګرنی فکر نه کوي چې دا امکان ولري چې انجونې د مکتب ته لاړ شي او ښځې کار ته؟
نه ښه خیر، ځکه چې دا هماغه شل کاله مخکې چې یو څوک وو هماغه خلک دي د دو اصلاح کېدل هیڅ وخت نشته، د دو خلکو نظریه هیڅ وخت نه بدلیږي. دا د اسلام حق، کوم چا چې لوست زده کړې نه وي کړی، کوم چا چې قرآن نه وي زده، هغه به نو څنګه د ښځې او د نر په د حقوقو په توپیر باندې پوه شي؟ څنګه به یوه ښځه وپېژندلی شي؟ څنګه به یوه ښځه ولوستلی شي؟
تاسو وایئ چې دوی نه پوهېږي، زده کړې نه لري، او حتی د قرآن په لوستلو ترجمه او څه چې قرآن کې راغلي په غنه پوهېږي، مګر دوی ځانو ته بیا وایي چې دوی د دین له لارې خبر دي او کوم څه چې کوي دا د دین په رڼا کې کوي.
نه، د دین په رڼا کې هغه ویلي دي چې زده کړه په ښځه او په نر فرض ده، خو ومې ویلي نو چې دی د ښځو حق نه شي ورکولی، یعنې زده کړو نه یې ښځې منع کړي دي. نو البته چې قرآن یې نه دی لوستی، یا د مثلا ترجمه یې نه دی ویلی، زده یې نه دی، یا په قدر یې نه پوهېږي، او ښځه یې په پوره معنا نه ده لوستې، که نه ډېر ترین حق چې په اسلام کې دی هغه ښځې ته ورکول شوی دی. خو متاسفانه چې جهالت په دوره کې د ښځې په ارزښت یې څوک نه پوهېږي.
نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ؟
نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کوم تړون چې د دوه شوی دی هغه لغوه شي، او په افغانستان کې یو داسې حکومت که هر رقم ته وي چې حداقل د ښځو حقونه وپېژندل شي. مثلا ښځې لکه اوس چې دي زیاتره وخت، خصوصا زه خپله مثلا چې کوم وخت به وزم د دغو حکومت خونه ځورول شوي یو چې د تاسې محرم، او لکه ښځې چې دي هر څوک چې دي لکه څوک ورور نه لري، په هر کور کې نر نشته دی، ځکه چې په دغو وطن کې یعنی څلور لاسیزی کیږي چې جنگ دی، یا کنه په دو جنگ کې حدس خونه دي چې په دو جنگ کې پردي خارجیان مړه شوي دي، هغه دغه وطن خلک دي، دغه کورنۍ یو خلک دي. نو یعنی اوس محدودیتونه بیخي ډېر دي، د زده کړو سره سره ښځه نشي کولای یو چیرته د ضرورت په وخت کې سفر وکړه، حتی نشي کولای، یعنی ورځ ته بلې محدودیتونه په هغو باندې ډېریږي، کمیږي نه.
بله، ډېره زیاته مننه په دې علت چې یوه ورځ د ټولو افغان نجونو او میرمنو حقونه ورکړل شي.
ډېره زیاته مننه.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
Oh. دیانو کی ایسا ایسے بلالی اے دیانو کی ایسا ایسے بلالی پانچ شو کیوا نکرے تال رگور سیلی پانچ شو کیوا نکرے تال رگور سیلی زمانے فضل پور مکہ وزیر بازی د زمانے فضل پور مکہ وزیر بازی اے دہیا نوکی اے شائستے گلالی پانچ شوخوان کرے تال رگور سلی دیش پشاخ کی ناستا استقامت نہ لرے بیا بین کیا پیدا داغ دوران دزوانی بیا بین کیا پیدا داغ دوران دزوانی اے دہیا نوکی اے شائستے گلالی پانچ شوخ وانکرے تال رگور سلی جوندنا مردشکاری پاوستے جیولی جوندنا مردشکاری پاوستے جیولی نرکدی شنڈی خانگی سبابا کاندے سبلی نرکدی شنڈی خانگی سبابا کاندے سبلی اے دایا ناوکی اے شائستے گلالی پانچ شوکی وانکے تالا رنگور سیلی گلغتی شائستے گلغتی اے دہیا نوکی اے شائستے گلالی پانچ شوخ وانکرے تال رگور سیلی اے دہیا نوکی اے شائستے گلالی اے دہیا نوکی اے شائستے گلالی پانچ شوخ وانکرے تال رگور سیلی پانچ شوخ وانکرے
د آزادی میلما د آزادی میلما پروگرام درنو افریدونکو شې چاري زموږ د پروگرام میلما د ډیرو نورو افغانانو پشان په خپل ژوند کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې لډیرو وطنونو اوشتي او د سبا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي خو وايي چې زړه له هم په افغانستان کې دی ز اسمت ساروانیم او بلممو ځان په خپل در معرفي کوي
ز په 1985 کال کې په ننګرهار ولایت د خوګړو ولسوالۍ د قیلغو د بر میاګانو په کلی کې زیږیدلی او خپل هغه ابتدایي مکتب دوره مې د وزیرو په منځني ښوونځي او بیا متوسطه مې د کږې په لیسه کې خپل مکتب مخته وړی دی او درسونه مې مخته وړي دي. بیا د هغې نه وروسته د حبیبي کابل حبیبي لیسې ته او د کابل حبیبي لیسه کې مې د لیسې دوره مخته وړې ده. بیا په دغه وخت کې متاسفانه په هغه وخت کې د روسانو د یرغل وختونه په افغانستان باندې، نو په دغه وخت کې زه د لیسې د نورو شاګردانو د پوهنتون شاګردانو که تاسو ته یادی دوی په ګډه باندې د روسي یرغلګرو په ضد باندې مظاهرې شروع کړي، نو دغه مظاهرو کې طبعا موږ هم برخه واخیسته، ټولو شاګردانو برخه اخیستې وه. نو بیا زه هم یو څه وخت د هغه وخت د خادستانو او د حکومت والاو د خانه د نورو ډیرو متعلمینو محصلینو سره بندي کړی شوم، بیا بیرته را خلاص شوم. او
ډاکټر صاحب اروال، له پوهنتونه بیا کله فارغ شوې؟
شپږ نویم کال کې کابل د طب پوهنځي نه فارغ شوم. اتمن مو په یاد ده چې د مجاهدینو آخري کال او د مجاهدینو د حکومت آخري کال دا دغه سې وخت و، سره دغه چې زموږ درسونه مخکې حکومت کې هم تر سره مخکې وړي وو، خو بیا آخري ختم د مجاهدینو په آخري کال باندې و چې د کابل په طب پوهنځي نه موږ فارغ شو. نو موږ چې کله فارغ شو، یعنی یو څه وخت زموږ ستاج هم وځنډېد. تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې جنګونه و، داخلي جنګونو ډیر شدت درلود، خو د دې سره سره موږ بیا ستاج ترسره کړ په ډیر بحراني شکل باندې په ډیر جنگي حالت کې.
کار مو کله او څنګه پیل کړ؟
چون زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی وم، ننګرهار ولایت ته معرفي شوم، او د ننګرهار ولایت کې ریاست صحت تعمی او د هیلنت د موسې د مسؤلین د خانه چې هیلنت موسې نوی هلته په د کلستر پروګرام پیل کړی و، هغوی یو امتحان اخیستو دغه ځینې روغتیایي مراکز ته به چې دوی کوم کسان نیول، نو هغې دپاره به یو ګروپ کسانو ډاکټران امتحان اخیستو چې څوک به کامیاب شو. نو موږ هم د یو هغه جمله امتحان کې چې تقریبا زما یاد دی چې پنځلس شپاړس کسه ډاکټر صاحبانو پکې برخه اخیستې وه، برخه واخیسته او زه په هغه امتحان کې کامیاب شوم د ممندري د کلینیک د ډاکټر په صفت باندې، ځکه په هغه وخت کې همدغه پوست اعلان شو. او ممندري کلینیک دا د باسول سره د سړک په غاړه یو کلینیک و، نو ښه ساحه هم وه، نسبت امنیت ساحه وه، او خلکو ورته ډېر کوشش کوو چې دلته کار وکړي. او بل د موسې د خانه سپورت کېدو، هغې وخت کې موسسطي سپورت لږ کم و په افغانستان کې، زه ورته کامیاب شوم. بیا د هغې نه وروسته مې عادي ځای ته رارسېدلم چې زه د غنیخیلو شینوار و، دا نو د طالبانو مخکنۍ دوره ده. د طالبانو د مخکنۍ دوره پیل شو، زه بیا زه د شینوارو د کلستر روغتیایي کلستر د مشر یا د منجمنت ټیم لیډر په صفت باندې ما کار پیل کړی و. نو دلته موږ یو څه نوي نوي برنامې لکه په کلو کې روغتیایي رضاکارانو تربیه، د روغتیایي دایاګانو تربیه چې ټی بي ای موږ په هغه وخت کې ورته ویچوي ما د نارې ټولو روغتیایي رضاکارانو ته ویل، د دې تربیه هم شروع کړې وه، ځکه دا یو ماډل و، یو نمونه وه چې څنګه موږ کولای شو هر کلي ته روغتیایي خدمات ورسوو او خلک په دې باندې تربیه کړو. د هغې نه وروسته موږ یو بل کار هم نمونه ای پیل کړ چې تاسو ته معلوم و چې په دغه وخت کې د افغانستان نه زیات خلکو حتی طبي پرسونل کډې شروع کړې، او ځینې په اکثر بهر ته لاړل، او یا به چې و هم ډېرو لرې ځایونو ته به نه تلل. نو موږ د دغې تشې د ډکولو لپاره یوه نوې برنامه چې دنیا نه مو کاپي کړه، اما د افغانستان د حالاتو سره مو سر ورکړي، چې هغه کلیوالو قابله او تربیه کول وه. دا مو داسې کول چې په هر ولسوالۍ کې د هغه روغتیایي مرکز د شاوخوا مشران به مر وغوښتل، او د هغوی نه به هم ضمانت واخیستو، د هماغې منطقې نه به هم یو یا دو روغتیایی داس کسان چې هغه به ایجوکیټډ و د اقل په مخکنۍ دوره کې یا په هماغه وخت کې تر دولسم پورې مکتب لوستی و یا تر لسم پورې مکتب لوستی و. دا به عمر نه غوښته چې دا دغسې کسان چې ژمن اوسي چې دلته کار وکړي، او بل شرط مور سره د هغوی دا منلی و چې د هغوی سره به د هغوی یو محرم به هم په همدغه روغتیایي مرکز کې په یو مناسب پوست کې، اداري پوست کې، یا د ګارد په صفت یا د یو بل پوست کې به کار کوي چې معاش ورته ورکول کېږي، او دوی به ضمانت کوي او د کلي مشران به هم دا ضمانت کوي چې دغه کس به همدلته پاتې کېږي. همدغه پروسه مو په ډېره کامیابه توګه په د شینوارو په روغتیایي کلسر کې لومړی ځل په افغانستان کې عملي شوه، او مونږ دغه د روغتیایي د قابله او د کلیوالو قابله او ټریننګ په شینوارو روغتیایي کلسر په مرکز غنیخیلو کې پیل کړ.
له دې کار نه د خلکو هرکلی څومره و؟ خلک یې څومره په ارزښت پوهېدل؟
تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې زه دوه شیان ته زما تجربه ده د هغه وخت د کلستر د مشر په حیث باندې، یو همدغه د قابله او تربیه، او دویم د واکسینو کول. یوه ورځ د واکسینو په مسله کې مشکل دا و چې زه په خپل زه به هر وخت په هفته کې یو ځل به مې کوشش کوو یا په میاشت کې دوه ځلی چې هر روغتیایي مرکز چې د ما مربوط و هغې ته د خپل یو څو کس محدود ټیم سره به تلم، او هلته به مې د هغې څارنه او سپروایزر او مونیټورنګ کوو. نو ما ته ور راغې چې د نازیانو ولسوالۍ ته چې کوم ټیم د واکسینو راتلو هغه خلکو وشړو او خلکو جواب ورکړي او نور هلته واکسین نه کوي. د غنیخیل د ولسوالۍ نه یو دوه عالمان او دوه سپین ږیري مشران د ځان سره واخیستل، او لاړو هغه ولسوالۍ منطقه کې دا مشران مخکې نه راغوښتي وو چې تاسو سره خبرې کوو. هغوی سره مو لیدل او دا مسله ما ورته تشریح کړه چې دا واکسین بالاخره معلومه شوه چې دا یو تعداد کسان چې متاسفانه د سرحد نه د اخوا نه راغلي وو، او دا خلک دې ته هڅولي وو چې دې واکسینو کې دا خطر د اسلام د لحاظ نظر دا ناروا دي او دا دي او دا دي. نو دغه ما سره چې علما و هغوی د علمیت او اسلامیت د لار نه د خلکو سره خبرې وکړې، دا خلک هم لنډه دا چې قانع کړه چې ټیم ته اجازه ورکړي، او په دې پوه شو چې دغه چا چې تبلیغ کړی هغه زموږ دوستان نه وو. بیا دغه ټیم بیخي په دومره موفق کامیاب مخکې روان و چې کله به یو کلي ته واکسینو ټیم لانړو، نو دوی به ماته تلیفون کوو یا به احوال راکوو. هغه وخت خو تلیفونونه لږ مشکلات وو، یوازې په ولسوالیانو کې یو ځنې تلیفون نه و، نو ماته به تلیفون احوال راکړي چې زموږ دغه کلي ته په دې هفته کې د واکسینو ټیم نه ده راغلی. نو بیا به ما خپل ټیم وکتو او بندو چې ولې څه علت څه دلیل دی. هدف دا چې خلک دومره تشویق شو. بیا دویمه مرحله چې ما ته ور باندې خبرې کولې د دې قابله، او تاسو په خدای باور وکړئ چې دا د خلکو د خانه دومره سپورت شو، دومره حمایت شو چې بیا د طالبانو په دوره کې یو ټیم د علماو ما ورسره خبرې وکړې، او دوی مې دې ته وهڅول چې قندهار ته په هغه وخت کې لاړ شي او د طالبانو د مشر سره خبره وکړي چې زموږ د قابله او د تربیه پروګرام څنګه پروګرام دی، او دې ته دې اجازه ورکړي چې دا روان وي چې دې ته ځکه موږ داس درکړی وو چې مخالفت او مشکل موجود و. نو بالاخره مو د دې په هغه وخت کې په افغانستان کې زه فکر کوم اولین ځای او ساحه وه چې دلته موږ اجازه درلوده چې دا ټریننګ ترسره کړو. تاسو
له خبرونو څخه معلومیږي چې په هغه وخت کې نه یوازې د ټولنې د مشرانو، قومي مشرانو، مذهبي مشرانو ملاتړ وکړو، بلکې تاسو مسؤلیت دا مو چې چارواکو ته قناعت ورکړي څه چې تاسو کوي هغه د خلکو په خیر دی، په ضرر نه دی. هلته چې په نور نړۍ کې د چارواکو وظیفه داره شي هم خلکو ته هم قبایلی مشرانو ته قناعت ورکړي.
څنګه؟
بالکل همدغه سروان سمداس خبره. متاسفانه چې اصلي وظیفه د حکومت وظیفه ده، د چارواکو وظیفه ده چې د خدماتي سرویس نه حمایت وکړي، د هغوی هڅونه وکړي، د خلکو په منځ کې د هغې تشویق ترغیب نه کړه. متاسفانه چې دا کار په افغانستان کې ډېر مشکلات تاسو ته معلوم درلودل، نو موږ د خپل تخنیکو د دنیا د کامیابو پروژو د زده کړې نه دا څه کول چې خلک مو لومړی د خپل پروژې په حصه کې، د خپل روغتیایي پروګرام په حصه کې قناعت ورکوو، ځکه هغه مستقیم دخیل وه. تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب، ما به په میاشت کې یو مجلس د شینوارو په روغتیایي کلستر په دفتر کې د اته ولسوالیو د مشرانو سره، قومي مشرانو او علماو سره لرلو، او د دوی ته به مشکلات به مې د دوی سره شریکول، او د دوی نه به مې اورېد، او د دوی د خانه پوره ملاتړ ما سره. یعنی هغه وخت کې زموږ کلستر یوازنی پروژه او روغتیایي کلستر و چې خارجیان چې د طالبانو په مخکنۍ دوره کې خبره کوم، هغوی ته اجازه نه وه چې په هغه شکل باندې دومره راشي افغانستان کې آزاد وګرځي، اما زموږ کلستر کې اجازه ورکړل شوې وه. حتی ولسوال او مسؤولین د قومي مشرانو د خوانو بیخي په دې باندې قانع شوي وو چې موږ دلته بیخي مطمئن یو، تاسو به دلته د پروګرام د خلکو معنی نه ګرځئ. همدا وجه وه بیا د زموږ دا پروګرام کله چې تغییر راغی، اوس راځم دې خبرې ته چې د 2001 کال تغییرات په وخت کې زه خبر کوم. زه په دغه وخت کې د موسی د خانه په دغه دی کله چې په تخار کې د احمد شاه مسعود د مرګ په خرامته شو، زه په مری کې د یو کورس کې چې د امریکایي استادان د خانه صحیح پروګرام کې خصوصا ډیزاستر منیجمنت ټریننګ په نوم باندې یو ټریننګ و، دا کې مې برخه درلوده چې دا خبرونه خپاره شو. بالاخره حالات په افغانستان کې ورځ په ورځ ګډوډ کېدو او زې دا خبرې شوې چې دلته به عملي کی، نو ما دغه کورس موږ لا تکمیل شو نه و چې خپل استادان نه اجازه واخسته، ورته مې وویل چې زه زم افغانستان ته، هغوی زه جلا کېدول. ما ته ویل چې اروال من تا ته دا وایي چې ته مزه افغانستان ته، ولې چې په افغانستان باندې حمله کېږي دا لا خبره لا ګونګه وه. هغوی ما د چند امریکایانو استادانو هغوی ته معلومات کېدو، وایي ته مه ځه افغانستان. ما ورته وویل چې نه، زه خو په دې ځم چې زما ډېر غټ مسؤلیت دی، میلیونو خلکو مسؤلیت لرم، او بل هلته په سلګونو طبي مسلکي پرسونل دی، هغوی ښځینه او نارینه ټول به زما په تمه وي. که زه بهر یم دا هر څه ګډوډ کېږي، نو زه باید لاړ شم. او بل دا دی چې زما فامیل هلته دی، زه مجبور یم چې زما فامیل په هغه وخت کې په جلال آباد کې و، نو زه د دوی نه مې اجازه نه راکوله، خو راغلم نوسته را روان بیا سروان صاحب دا هم یو عجیبه وخت و چې د تورخم نه د څه چې د کارخانو نه موټرو اجازه نه وه چې افغانان لوړګې ته ویسي یا تورخم ته ویسي، او بیا د هغې خانه ځکه دا لارې بندې شو. خو ما په یو ترتیب دی یو لوړګینی په شکل کې تر لوړګې راغلم، او په لوړګې په تورخم کې مې بیا د پیسو په زور باندې آخه د مسؤلین قانع کړل چې تر څو ما ته اجازه راکړي چې زه واوړم.
د کورنۍ د خړو په اړه مو تشویش درلود که کوم بل دلیل و چې باید خامخا افغانستان ته بیرته تللی وای؟
د ټول نه مهمه ما ته خپل احساس دا و چې موږ چې ډېر یو نمونه ای پروګرام پروژه په افغانستان کې د صحت لپاره شروع کړې وه، که زه د یو مشر په حیثیت ته نه اوسم، نو زما دا فکر و چې دا به ګډوډ کېږي، ځکه حالات داسې دي او ټول پرسونل ښځینه او نارینه چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو موږ راټول کړي وو دا به ګډوډ کېږي. د دې فکر په اساس باندې زه راواوښتم، او یو موټر مې چې موټر نه و ځکه سورلی نه وي، یو موټر مې یو زوړ موټر مې په یاد دی چې یو ډرسن موټر ولاړو، هغه مې په ډېرو پیسو کرایه کې او تر غنیخیلو پورې زه ماښام نږدې و چې غنیخیلو ته راورسېدم، خپل کلستر مرکز یا غنیخیلو شفخانې ته. د غنیخیلو شفخانه کې تاسو باور وکړئ چې کله زه د موټر نه کوز شوم، دا زما پرسونل یو آوازه شوه، ټول رامنډې شوې، خوشحالي شوه، ځکه د حالات داسې و، د جنګي حالات خپرېدلو حالت و، ټول راغلل چې دا د اروال راغی، ټول خوشحاله شو. په عاجله توګه کینستم او ځان می په احوال پوی کې او زمون یو کس یو زمون لابراتوار ټکنیشن چې هغه ډیر ښه خطاط او رسام هغه ته مې وظیفه ورکړه چې ته به مونږ یو دی اوبو ډیګۍ لرله په شفخانه کې جګه ډګۍ چې ته به هوښې او د دې ډګۍ په سر باندې به یو سره میاشت رسم کړي تر څو دا دغه 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 ځای نه چې پخوا نظامي ځای و فکر ونهشي دا نظامي ځای د روغتون نمونه وي ځکه چې زه خو د پېښور نه مه یا د پاکستان سم د مرې نه دا خبره باندې پوه شوم چې کېدې جنګ چې عملي چې نو دویم مې دا کار وکړ چې سبا سهار مې وختي د کلستر مشران را وغوښت د کلستر د قومي مشران دا مې را وغوښت قومي مشران ته مې وویل چې مزه خو راغلم او ما ځان را ورسو او که ستاسې خلکو زه پوهېږم که جنګ شروع کېږي حالت خرابېږي نو په دې وخت د دې خلکو ضرورت دی بل هر وخت نه زیات دی که تاسو زمونږ سره پوره حمایت کوئ نو زه دا ښځینه او نارینه پرسونل ته قناعت ورکوم چې دوی څوک لاړ نه شي او ټول په خدمت کې اوسو او که تاسو زمونږ حمایت نه کوئ نو واضح خبره زه بیا د چا مسؤلیت په غاړه څنګه اخیستی شم
نو آیا دوی بیا کوم ضمانت درکو
دوی ټول زما سره مچون پېژانده مو سره کار مو سره داسې کړه ما سره ضمانت تې راکړې ما ته ویلې چې مونږ به لس کسه قومي مشران تر هر وخته چې ته وایې دلته په تا سره په همدې کلستر کې اوسو او د هر چا د دغه نه مونږ تاسې حمایت کوو او تاسو خپل کار وکړئ په همدې دغه کې ما ورته وویل چې راځئ چې لاړ شو په دغه وخت کې ملا د طالبانو ولسوال فعال چې ولسوالۍ ته لاړ شو غنخیل لوی ولسوالۍ ته د ولسوال سره خبره وکړو چې هغوی څه وایي چې مونږ به دلته کار کوو مونږ ته به زخمیان راځي دا جنګ کوي مونږ ته د یو روغتیایي پرسونل په صفت که هر څوک راشي هغوی معالجه کوو مونږ مجبور درمل ورکو چې بیا مونږ په دې باندې دوی وځوروي چې تاسو ولې دا مخالف ته در کړی او دا مندوس ته کړی دی به دا خبره مې خلکو سره شریکه کړه دوی را سره لاړل کېنست ولسوال سره مې دا خبره وکړه خلکو ورته وی چې مونږ اروال دا توره کړې دا راغلی او دا حمایت کوي او مونږ ورسره پوره ولاړ یو مونږ تانه غواړو چې مونږ د شپخانې سره په دغه حالت کې تاسو د روغتیایي پرسونل سره قطعاً کار نه لرئ مونږ پوه شه قوم خلک همدا وعده یې ورنه واخیسته او ولسوال دې باندې موافقه وکړه ځکه هغوی هم په هغه وخت کې یو بېل حالت کې قرار لري نو راغلو او په شپخانه کې مې د مشرانو ته یو ځای تعین کړ او بالاخره دا جنګ تاسو ولید ما په دغه وخت شپخانه کې یو ټریننګ مرکز درلودو څاروان صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې دې کې کمپیوټر په دې کې تلویزیون په دې کې هر شی فعال نو موږ په دغه ورځ کې به ما یاد دي چې هره شپه به دا پرسونل ډاکټران متخصصین به ماستان وروسته به راتلو په دې په دغه ټریننګ سینټر کې به مو تلویزیون چالانو او خبرونه به مو اورېدل چې څه کېږي په ټولو شمارو او مومندو کې تر آخر وخته پورې فعال او په هر ځای کې قومي خلکو ولس موږ نه پوره پوره حمایت وکړي او ما په همدغه وخت کې زه لاړم سبا د جالبات کې د خپل کور د اول اخیستو نه وروسته لاړم د یونیسف ادارې ته او د یونیسف ادارې نه مې یو دوه موټره غټ موټرې دوا او نور کومکی مواد دا د ځان سره غنخیلو کلستر ته انتقال کړ او د هنلټ موسی نه مې یو موټر دوا د دې په خاطر چې کدا جنګ شروع کیږي بیا به څنګه تاسو باور وکړئ چې په دغه وخت کې د هنلټ موسی ځنې دوستان به زما آواز اوري چې هغوی ځنې موټر راوستي او زما سره په شنوارو کلستر کې ودرولې ما ته ویل او یو څه زیات اندازه پیسې راوړي هلته موږ سره کې ویل چې موږ وزو د جالبات نه یو څه خارجیان پکې و او تاسو ته دا درکوو چې دا د تاسو سره ما ورته وویل چې ګورئ دا جنګي حالت دی د شیانو زه خو هم د خپل کلستر چې وساتم دا ډېره غټ خبره ده او تاسو ویلې بس موږ په تا یقین دی او که دا که وساتل شوم ښه دی که نه شو هغه به موږ پوهېږو چې تاسو نه حق ده څه خبره ده ښه نو هغه مو خب تاسو دا باور وکړئ چې دوه میاشتې وروسته چې کله بیا حالات ښه شو د هنلټ مسؤلین راغله هغه هر څه ما ورته امانت وسپارل هغوی حیران وو ما ورته وویل چې دا زما نه بلکې د ما د پرسونل او د ما د ټیم ورک او د ما د خلکو نه حمایت نتیجه ده
ډاکټر صاحب، تبن چې د طالبانو پر حکومت له حملې وروسته بل حکومت رامنځته شو، له بدلون وروسته مو کار ته دوام ورکړ که په کارونو کې مو تغییر راغی؟
زه په دغه وخت کې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین د خانه دعوت شوم چې ته باید راشي د کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې د سرکارو کې چې څو دغه پروګرامونه ټول افغانستان کې پر مخ لاړ شي. زه راغلم کابل ته، په کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې لومړی د پرایمری هیلت کیر د ډاکټر یا د پروګرام د مسؤول په صفت، او بالاخره په 2015 کال کې یو تعهداب موږ کېښو چې د کمیونټي بیسډ هیلت کیر پروګرام لومړنی تعهداب چې په افغانستان کې موږ کېښو شروع کړ، ځکه ما زده کړه کړې وه په دې سکه. په افغانستان کې دغه پروګرام چې ما په شینوارو کلستر کې عملي کړو، دا مو نېشنل په ملي توګه باندې عملي کړ، د روغتیایي رضاکارانو تربیت، چې د 2020 کال پورې موږ وکولای شو د افغانستان په مختلفو کلو او ولسوالیو کې 10,000 نه زیات روغتیایي رضاکاران تربیه کړو، او د دوی دا چې نیمه ښځینه او نیمه نارینه وو، همدارنګه 4,500 نه زیات کلیوالې د قابلوي تربیه شوې. په هر ترتیب دا لاسته راوړنې وې چې بیا ما په شخصي توګه به زه یو بل ټکي ته اشاره وکړم چې هغه دا ده چې دغه وخت الحمدلله زموږ دا پروګرام په نړیواله سطحه وپېژندل شو، او حتی زه په سلګونو هېوادونو ته لاړم، او هلته مې د نمونې په توګه د افغانستان غوندې په اصطلاح د خارجیانو د کانفلیکټ سچویشن کنټري یو ماډل چې څنګه موږ وکولای شو په دغه سچویشن کې هم دغه د کمیونټي بیس هیلت کیر پروګرام عملي او تطبیق کړو، د دې پریزنټیشن نور کړ. زه په هر کال کې د یوې هفتې دپاره د اوسلو پوهنتون او په ناروې کې د ترومسو پوهنتون د خوانه دعوت کېدم، چې په هغلته به مې د هغوی د ګلوبل هیلت ماسترۍ پروګرام ته حد اقل یوه هفته لیکچرونه په هر پوهنتون کې ورکول. بیا وروسته زه د 2009 کال نه تر 2011 پورې یو اولنی پروګرام د کمیونټي ډیولپمنټ هیلت اینڈ کنزرویشن په نامه چې د امریکې کې ماسترۍ پروګرامونه درلودل، د دې لپاره کسان اولین کزوم چې د دې لپاره کامیاب شوم، او راغلم دا پروګرام دا ماسترۍ مې ترلاسه کړه، او د فیوچر جنریشن یو پوهنتون دی چې جناب کن سره په ګډه استادانو دا پروګرام مخکې وړلو، او ما وکولای شو د اولین افغاني ماستر په دغه پروګرام کې په صفت باندې دا کار مخکې وسو.
بیرته افغانستان ته لاړی، له دې ماسترۍ له ترلاسه کولو وروسته بیرته افغانستان ته لاړی؟
بالکل بالکل، زه نه یوازې د دې ماسترۍ نه، بلکې هغه ډېر پروګرامونه چې په اروپایي هېوادو کې لکه ما چې د ناروې مثال درکړې، او هلته د پاتې کېدو امکانات وو، خو زه په هغه وخت کې ما دا نه غوښتل او نه مې کول چې زه پاتې شم.
زمونږ یو شمېر اوریدونکو په بېلابېلو خپرونو کې ویلي دي، هغو ډاکټرانو یا هغو ټولو متخصصانو ته ویل چې تاسو په خپل وطن کې زده کړې وکړئ، یعنی وطن په پیسو زده کړې وکړئ، لیکن نن بهر وځئ، یعنی په ځای دې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړئ نورو ته خدمت کوئ، تاسو کله بیخي لاړئ او بیا وطن ته نه اسره ګرځېدلی؟
په جمهوریت په دوره کې په سلګونو ورکشاپونو ټریننګونو زه بیرته واپس لاړم. دوه درې پروژې ریسرچونه او سټډي مطالعې دا مو په افغانستان کې د هارورډ پوهنتون سره مشترکاً مخکې ویوني، او هغه مو هم په نړیواله سطحه په ژورنالونو کې پرنټ شوي، چاپ شوي، نشر شوي، او هم په افغانستان کې مو پریزنت کړي د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو طبي مسؤولینو ته. دغه دې وخت کې ویشتم د اگست رامنځته شو، او د ویشتم د اگست کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سیاسي تغییر راغی او طالبان دومبر ځل لپاره راغلل. نو دغه وخت کې ما د ډبلیو ایچ او سازمان د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د موسسات په ځای باندې د روغتیایي پروګرامونو د پرمخ بیولو او عملي کولو مسؤلیت په غاړه واخیست، هغوی یو څه پوستونه اعلان کړه چې ما هم هغې دپاره امتحان ورکړي، او زه د افغانستان کې د شمال شرق حوزې یعنی کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتو د مسؤول په صفت یا د کلاستر د مشر په صفت د WHO سره تعین شو. بیا همدې وخت کې نو د هارورډ پوهنتون د ما سره په تماس کې او ما ته وی چې موږ غواړو چې ته باید راشي روزي د افغانستان نه، او د افغانستان حالات داسې دي او ته باید روزي، او که روزي موږ ستا سره مرسته کوو. بالاخره زه د یو فیلوشپ پروګرام لپاره دوی دعوت کړم دغه ته د هارورډ پوهنتون ته د سکالر په صفت باندې، روغتیایي څېړونکي سکالر په صفت باندې. نو دا د 2022 کال سپتمبر میاشت، او د دوی سره تر اوسه پورې زه د یو طبي څېړونکي سکالر په صفت کار کوم.
دلته مو ژوند څنګه دی، وخت څنګه در باندې تیریږي، او پاینده کې څه پلان لري؟
هیڅ شک نشته چې څوک د وطن په مینه او د وطن په اهمیت باندې پوهیږي، هغه به هیڅ وخت په پردي ځای کې که هر څومره ښه ژوند ولري هغه به خوشحاله نه وي. یعنی خپل هیواد، خپل وطن دا بیل شی دی. نو زه هم دا اوس هم د دې په تمه یم چې انشاءالله زه به خپل وطن ته ستنېږم او خپلو خلکو ته به خدمت کوم. او موږ طبي پرسونل خصوصا غیر سیاسي خلک یو، به کوشش کوو چې هر وخت موږ ته زمینه مساعده شي خپلو خلکو ته خدمت وکړو.
گریم رک بشما وی پیغل تو پمر دخانے دکنا وی خان چی دچا دیرے تزی عزتی وینائے چار سال تن کنو پسر زنا وارے دتو رزل فتی وی اسی پتو رزل فنن خلی بازنا عمر ٹول پتار کڑکنا وہی لک اسے پمے گتن شپے تیرا مائیں